ساعت 11 پیش از 4 از رادیو آزادی بشنوید.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خپرونې کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري موضوع ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 دولت توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکړو چې د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې راپورونه وایي چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان ولسي جرګه یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې شورا په نوي تشکیل کې سولې ته لیوال کسان په دندو وګماري. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې د انتخابات لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم تر اوسه جمهوري ریاست او خپل سپینغار دغه خبر نه تایید کړي، خو د ځینو راپورونو په اساس دغه مسله به نن شپه اعلان شي. په همدې حال کې اجرایه ریاست ته نږدې کس فاضل سنچرکی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې دا موضوع تایید کړی ده. په خاطر دې ولسمشر شکریا بارکزی د دې کمیسیون مشرۍ ته ټاکلې وه چې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي نن ازادي راډیو ټول چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر تر څنګ لوی درستیز هم معرفي کړي. تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته ویلو چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې شورا په نوي تشکیل کې سولې ته لیواله کسان په دندو وګماري. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې فعلا د دې شورا یو شمېر غړي یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په برخه کې تل ستونزې رامنځته کوي. ښاغلی مجاهد همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وړاندې د سولې د بریالیتوب لپاره سیاسي اراده نه وه او د شورا یو شمېر غړي په خپله د دې بهیر څخه ملاتړ نه کوي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان سرتیری په لوړ محاربوي مورال سره د هیواد دفاع کوي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د ملي امنیت شورا د اطلاعاتو د همغږۍ د مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې. له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د دغه مرکز تر پرانیستلو وروسته دغه مرکز له لارې د یو شمېر صحوي قلوردوګانو د مسؤلینو سره هم خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د هیواد او خلکو په امنیت ساتنه کې د وسلوال پوځ د منصبینو دندې او مسؤلیتونه مهم بللې او د چارو د لاښه تنظیم لپاره د قلوردوګانو قمندانانو ته لازمي لارښوونې کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د اپریل په 16 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې پیل کړي. په دې پروژو کې د یو شمېر سړکونو، ریل ګاډو او هغو پایپ لاینونو جوړول شامل دي چې دواړه هیوادونه سره نښلوي. دغه دهلیز به د پاکستان د راما بلوچستان سیمې څخه تیریږي. د پاکستان د جمهوري ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یو ځانګړی پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل شي. د پاکستان د پوځ وین عاصم بجوا پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د کندکونو او ملکي وسوالو څخه جوړ یو ځانګړی امنیتي فرقه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي وروسته پر ټویټر باندې دا هم ویلي چې دا قطعه به له نهو پوځي کندکونو او شپږو نور واحدونو جوړوي چې ملکی وسوال کسان پکې شامل دي. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي دغه فرقه به څه باندې 2000 پرسونل ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیه لخوا ایران ته د استرس او دولت غونډیو د ورکولو موضوع کم اهمیت شته لیده. بارک اوباما تیر ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن په ایران ته د دې توغونډیو د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ وویل چې ایران ته یې د مځکې څخه هوا ته د ویشتونکو استرس او دولت غونډیو پر ورکولو لګیدلی بندیز لرې کړ. بلخو د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیان نن په ویانا کې هڅه کوي یو داسې تفاهم ته ورسیږي چې له مخې به یې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دغه هیواد اټومي فعالیت محدود سي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویندی شرمان د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د اروپایي اتحادیې چارواکي هیلګا شمیت نن په دې اړه په ویانا کې په یوه هوټل کې خبرې پیل کړې دي. ایران د اټومي وسلو سره لیوالتیا ردوي خو موافقه یې کړې چې د اټومي پروګرام هغه فعالیتونه به کموي چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره کارېدای سي. د دې په بدل کې ایران د لویدیځ له لوري پر تهران د اقتصادي بندیز لرې کول غواړي. د دې چارو د کنټرول او څارنې په برخه کې ځینې لانجمن جزئیات لا هم پاتې دي چې باید د وروستۍ موافقې تر ضرب الاجل یعنې د جون د میاشتې تر 10 نیټې پورې باید حل سي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه په قرغزستان کې ګډ پوځي مانور اجرا کوي. د قرغزستان دفاع وزارت نن ویلي چې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او تاجکستان پوځي واحدونه پرون شمالي ښار توکموک ته نږدې په شنسی ګورج کې څلور ورځني تمرینونه پیل کړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان بل غړی ازبکستان په دې تمرینونو کې برخه نه لري. د قرغزستان دفاع وزارت وایي دغه مانورونه یې په خلاصې فضا او هم دننه په ودانیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او تروریستانو سره د مقابلې او د برمته شوي کسانو د خوندي خوشي کېدو د تمرین په هدف پیل کړی دی. روسیه او په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد ډیری مسلمان میشتو جمهوریتونو د توندلارو اسلام پالو د نفوذ له کبله اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وی مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شلکلن بند سزا د اوریدو له کبله اندېښنه وشوده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماري هارف ویلي چې واشنگټن به د دې محکمې د پریکړې پر اساساتو غور کوي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې اړه وایي
The United States is concerned by these sentences.
د وی متحده ایالات د سزا له کبله اندېښنه لري. ټول مصریان له سیاسي تړاوونو سره سره د دې وړ دي چې باید د قانون له مخې په مساوي او سمه توګه چلند ورسره وسي چې په دې کې د محاکمې په دوران کې د دوی د حقونو درناوی هم شامل دی. د قاهرې جنایي محکمې د مرسي لپاره د پریکړه پرون د اپریل پر 28 نیټه وکړه او هغه په 2012 کال کې د حکومت په وړاندې مظاهره چانو په نیولو او ځورونې تورن کړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرنې وزیر نیکولای فیودورو له دندې لرې کړ او پر ځای یې د کراسنودار پخوانی تجربه لرونکی والي الکساندر کاچیوف وګمره. کرملین ویلي چې د پوتین د حکم سره سم فیودورو د کرنې په چارو کې د ولسمشر سلاکار ټاکل سوی دی. د ځایناستی کاچیوف له 2000 کال راهیسې په شمالي قفقاز کې د کراسنودار والي په توګه پاته سوی دی. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9 اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 44 اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 18 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 اسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 10 اسمان ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 8 اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 4 اسمان لمر.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري موضوع ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي.
که څنګه خو په دې څوک عملیات اعلان کړي د د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د سفر په پای کې په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د ستونزو هواري ته پاملرنه ونه شي نور محصلین به دغه پوهنتون ته جذب نه کړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د پاسه په هماغه اندازه نه نیول کېږي او په هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د مخکښو ښځو د لړۍ په یوه بله برخه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، بیا دا ځل یوه مخکښه ښځه در پیژنو چې په بلخ پوهنتون کې استاده ده.
خزی البته اوس ورځ تر بلې د چا خبره د فکر سترګې خلاصېږي او د دې لیوالې دي چې باید زده کړې وکړي، بیا هم لوړې زده کړې وکړي.
د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خپرو او د یمن شخړو ته هم په یو راپور کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس دومره پیاوړي دي چې طالبانو لخوا پیلیدونکي عملیاتو مخه ونیسي او مخکې له مخکې هم د طالبانو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. طالبانو نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د روانې جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې د عزم په نوم پسرلني عملیات پیل کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلیدونکو پسرلنیو عملیاتو خبرې یوه تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان غواړي په دې توګه امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل یوه تکراری موضوع بولي او وایي وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او کولی شي چې د مخالفینو هر ډول عملې دفع کړي. جنرال وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د مخالفینو د هر ډول عملیاتو پر وړاندې به له هېواد نه دفاع وکړي.
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. کله چې څوک عملیات اعلان کړي، د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
ښاغلی وزیر وایي چې همدا اوس هم د دوی د ځواکونو لخوا په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یوې لیږل شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د غویي په څلورمه نیټه د راروانې جمعې په ورځ د ټول افغانستان په کچه د عزم په نوم پسرلني عملیات پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو عملیاتو د پیل مهم لامل دا دی چې لا هم په عمل کې د امنیتي تړون تر نامه لاندې د افغانستان ځمکه او فضا د بهرانیو په واک کې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغه عملیاتو هدف به بهرانیان، د دوی پوځي اډې، استخباراتي او ډیپلوماټیک مرکزونه، د رژیم چارواکي او د دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو افسران وي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دغه عملیاتو کې به د ملکی کسانو خوندیتوب ته پوره پام کیږي او دینی، تعلیمي، روغتیایي او مرستندوی مرکزونه به نه پنهخه کیږي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا د طالبانو لخوا یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان به د خپلو ویناو په شان په دې کچه پراخ عملیات ونه لري. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر
چې د پاکستان داخلي افریشن یا عملیات شروع کړي دي، دوی اکثره افغاني ځایونه د لاسه ورکړي دي او حتی ډېر د هماغه منطقې نه راوتلي دي. یې کوم نه دي بوکساته خلیج تللي او بنډې پاتې دي. نو څه باندې تبلیغ به کوي چې یو څه امتیازات ترلاسه کړي، اما داسې فکر نه کوم لکه دوی چې تبلیغ کړي نو دومره زیاتې وسیع حملې ترسره کړی شي.
طالبان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې افغان دولت د سولې د خبرو لپاره د هیلو او په دې برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ خبره کوي. خلک وایي که چیرې طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته تیاری لري، نو په کار ده چې د جګړې د زیری پر ځای د اوربن لاره خپله کړي. خو طالبان ویلي چې د جګړې د پای ته رسیدلو یوازینۍ لاره دا ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووسي او په افغانستان کې لاسوهنې لاس په سر شي.
وسلوال طالبانو لخوا د پسرنیو عملیاتو د پیلیدو له اعلان سره ولسی جرګې یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره افغان ولسمشر باید ډیر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر د جرګې ته ور وپیژني. په عین حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د ورځني سفر په پای کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د بشري حقونو په برخه کې د سرمنشي مرستیال د دې سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو ته لاړ. د جلال آباد په ځانوژونکې حملې کې له ټپي شوو ماشومانو سره یې وکتل او وویل چې د افغانستان د جګړې لویه قرباني ملکیان ورکوي. عصمت سروای نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې مرستیال وای په افغانستان کې یو پیچلی حالت رامنځته شوی. له یوې خوا د سولې د خبرو امکانات برابر شوي، خو له بلې خوا تشدد مخ پر زیاتېدو دی. ایوان سیمونوویچ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ورځني سفر په پای کې وویل له یوې خوا د سولې د خبرو لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي چې څو میاشتې پخوا د تصور وړ نه ول، خو له بلې خوا داسې ښکاري چې تشدد زیاتېږي، ځکه یاغیان غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو زور وازموي څو د راتلونکي وخت په خبرو کې قوي دریځ ولري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرسیال چې د افغانستان د سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو ته لاړ وویل وروستیو تاوتریخوالو ثابته کړه چې ملکي افغانان به د تشدد او جګړو بیه پرې کوي. 2014 میلادي کال په تیرو 14 کلونو کې د ملکي تلفاتو له نظره تر ټولو خونړی کال و، خو ګمان کېږي چې 2015 به د افغانانو لپاره تر 2014 مرګونی کال وي. ښاغلی سیمونوویچ په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته په اشارې وویل د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 655 تنه ملکیان وژل شوي او 1155 نور ژوبل شوي دي. د سرمنشي د بشري حقونو مرسیال افغانستان ته په خپل دې دوهم رسمي سفر کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پر ستونزمنو امنیتي حالاتو تمرکز وکړ. د له هغو ماشومانو سره وکتل چې په جرمونو او انتحاري حملو کې نیول شوي دي. ایوان سیمونوویچ د جلال آباد په انتحاري حمله کې له ټپي شویو ماشومانو سره د کابل په ایمرجنسي روغتون کې وکتل. د دې شنبې په ورځ د جلال آباد د حملې په مهال په دغه ښار کې وو. د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرستیال د جلال آباد انتحاري حملې ته په اشاره وویل دا د منلو نه ده چې افغانان هر ورځ له داسې پیښو سره مخامخېږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې له دې ډول تاکتیکونو څخه کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کیږي او هغه کسان چې دا ډول بریدونه تنظیموي یا یې پلان جوړوي باید محاکمه شي. ایوان سیمونوویچ د شکنجې د منع کولو له کنوانسیون سره د افغانستان په خپله خوښه یو ځای کېدو او د شکنجې د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت د ژمنې هرکلی وکړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو ته مخم تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی وای کلونو هڅو ته اړتیا ده چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د ټولنې ذهنیت بدل شي. میرمن غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل د افغان میرمنو لپاره له اوسمهالو فرصتونو څخه باید په بشپړه توګه او ټینګه استفاده وشي. په عین حال کې په افغانستان کې د سولې، امنیت او ښځو په چارو کې د ناتو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې ښځو ته د حقونو د برابرولو په برخه کې د دې سازمان د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. اجمل تورمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی په ټولنه کې له نارینه و سره د ښځو د برابرو حقونو مخنیوي هوښیارانه عمل نه ګڼي. رولا غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وی غونډې ته وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د یو خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل چې د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅې غواړي.
د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصلې سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده، او تر ټولو مهمه دا ده چې له اوس مهاله له فرصتونو څخه د استفاده جرأت دي.
د رولا غنی په وینا افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکولو حق نه لري. خو نوموړي ټینګار وکړ چې اوس د ښځو د پیاوړي کولو لپاره ښه وخت را رسیدلی دی
او په کار ده چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې د مخه د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي ول چې لا هم په دغه هیواد کې د یو انسان په ډول د ښځې پیژندنه نه ده مطرح او د دوی د ستونزو د هواري لپاره بنسټیز کار نه دی شوی. بلخوا د بشري حقونو او دیموکراسۍ یو نوی خپور شوی راپور ښیي چې ډیری افغان نارینه لا هم د ښځو او د دوی د پرمختګونو په وړاندې منفي نظر لري او د دوی په وړاندې د کورنیو له تاوتریخوالي څخه ډک چلند نه دی بدل شوی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او ښځو په چارو کې د ناټو د سکرتر جنرال ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د هڅو په دوام ټینګار کوي. مارین شیرمن چې په همدغه غونډه کې ګډون درلود په افغانستان کې د ښځو او نارینهوو د برابرو حقونو په برخه کې د نوموړي سازمان د ملاتړ د دوام ډاډ
ورکړ.
ناټو ویاړي چې د افغانستان د مشرتابه ښځو او نارینهوو تر څنګ د سولې، امنیت او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. غواړم یو ځل بیا د برابرو حقونو او پرمختګونو په برخه کې د ناټو د ملاتړ ډاډ درکړم.
In promoting equal rights and opportunity.
د خزو د قانون یو شمیر فعالان وایي چې د خزو په وړاندې د نارینه او د منفي لوري د بدلولو په برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي جوړ شي او په ټولیز ډول پلی شي. د دوی په انتر کومه چې د خزو په وړاندې ټولنیز باورونه پر رښتینې او بنسټیز ډول بدل نشي په دې برخه کې هڅې به بې نتیجې وي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. له افغان حکومت اجرایه رئیس له ټول دولتي ادارو څخه وغوښتل چې د چاپیریال ساتنې اصولو ته جدي پام وکړي. عبدالله د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ادارو او عامو خلکو له پاملرنې پرته د چاپیریال او ځمکې ساتنې په برخه کې د څو محدودو ادارو هڅې نتیجه نشي ورکولی. له دې سره سره چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې د 5 کلونو راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي تر څو د ادارو توجه دې موضوع ته واړوي، خو د ځمکې ساتنې او یا د چاپیریال ککړتیا د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې جدي کار نه دی شوی. یوسف خان زادران د موضوع په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې سږ کال د ځمکې نړیواله ورځ د اقلیمي بدلون سره د جوړښت په لور په شعار نمانځل کیږي. په دې اړه په هغو مراسمو کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د اجرایه رئیس په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو ګډون کړی و. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې ځینې کارونه شوي، خو د نویو چارواکو دندو په پیلېدو سره به دې موضوع ته نور هم پام وشي. نوموړي وویل له ټولو دولتي ادارو او چارواکو غواړي چې د خپلو دندو سره د چاپیریال ساتنې مهم موضوعات په پام کې ونیسي او خلک له هغو کارونو منع کړي چې زیان چاپیریال او ځمکې ته رسیږي.
که د ټولو ادارو او خلکو همکاري نه وي او د چاپیریال ساتنې ټولې ادارې لومړیتوب ورنه کړي، یوه اداره نشي کولای چې دومره لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې وروسته به د افغانستان ټولې ادارې د چاپیریال ساتنې موارد په پام کې نیسي او هغه به په پروګرامونو کې لري.
د اپریل د میاشتې 22 نیټه د ځمکې نړیواله ورځ د څه باندې 40 کلونو راهیسې هر کال د 200 څخه په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي او نړۍ وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله ځمکه او چاپیریال د ډیرو ننګونو سره مخ ده. افغان چارواکي وایي په ظالمانه ډول د ځنګلونو وهل، د کروندې ځمکو ویجاړول، د اقلیم تغییر، په لویو ښارونو کې د نفوسو تراکم او ګڼ نور لاملونه په افغانستان کې هغه څه دي چې ځمکې او چاپیریال ته زیان رسوي. سره له دې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په نوم خپلواکه اداره د دې زیانونو د دفع او خلکو ته د پوهاوی په برخه کې کار کوي، خو دا اداره وایي د کافي مالي امکاناتو د نشتون له امله نه دي توانېدلی چې په ټول هیواد کې لکه څنګه چې اړتیا ده فعالیت وکړي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې غړی عزت الله صدیقي وایي د چاپیریال ساتنې موضوع تل د بحثونو سر وي، خو د هغې د ساتنې لپاره عملي اقدامات نه دي شوي.
په کابینه کې ورسره یادوو، موضوع د محیطزیست په بحث کې وي، د مادنو په بحث کې وي، په زراعت کې په بحث کې وي، کنوانسیونونه چې امضا کوو حمایه کیږي، اما کافي مالي منابع تر اوسه موږ ته په لاس نه دي. چې عملا موږ وکولای شو چې ووایو چې دغه د 15,000 دانې موټر هم د زبالو د پورته کولو د پاره واخستل.
له دې سره دا اداره د عامې روغتیا وزارت د احصایو له مخې وایي چې د خرابې هوا د ځمکې ککړتیا او ناپاکو اوبو له امله هر کال 30,000 افغانان مړه کیږي. طبي کارپوهان وایي که د ځمکې په سر د ښارونو پراختیا د شنو سیمو او ځنګلونو له منځه وړل د مضرو ګازونو او کیمیاوي موادو خپرېدل او چاپیریال ته د نه پاملرنې موارد همداسې دوام وکړي د تنفسي او سرطاني ناروغیو له امله به د مرګونو کچه تر دې هم زیاته شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د ستونزو هواري ته پاملرنه وشي ونه شي نور محصلین به دغه پوهنتون ته جذب نه کړي. د پوهنتون رئیس وایي د دې پوهنتون له تاسیسه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه ودانۍ نه لري او چارواکو هم تر اوسه دې پوهنتون ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. نور حال یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې.
د هلمند پوهنتون رئیس سورګل عبدالرحمن وایي که چیرې د هلمند پوهنتون د ودانۍ او انکشافي بودیجې ستونزه ژر هواره نه سي د نوو محصلینو له نیولو به لاس واخلي. سورګل په یوه خبرې ناسته کې ویل د هلمند پوهنتون د تاسیس 8 کاله کېږي ودانۍ نه لري او تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه نه ده ورکړې. ده وویل اکثره ستونزې د وزارت سره دي. سورګل زیاته کړه خپلې ستونزې یې په وار وار د وزارت سره شریکې کړي دي خو نه دي حل سوي.
ساختمان تهیه او تدارک ونه سي موږ به د پیچلو ستونزو سره مخ شو. موږ به په مشخص ډول د نویو محصلینو د ناستې لپاره ځای ونه لرو. د افغانستان حالت ته په کتو سره د بودیجې کمبود ته په کتو سره او هلمند پوهنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند پوهنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجه د تاسیس دورې څخه نه ده درلودلې بلکې په عادي بودیجه کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاته کړه د ودانۍ دپاره د نشي توکو د وزارت لخوا ورکول سوي پیسې هم ځنډېدلي او د پوهنتون محصلین د ښوونکو د عالي موسسې او معارف ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وایي. هلمند پوهنتون ته 5 کاله مخکې د نشي توکو د وزارت لخوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمېدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالره ورکول سول چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه نه دي ورته رسېدلي. د هلمند پوهنتون مرستیال احسان الله حیات د پوهنتون د پاره د نارسراج د شندک منده په سیمه کې د ودانۍ سیمه ناامنه وبلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پوهنتون ته ورکول سوي مځکه دي خلاصه او د پوهنتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پوهنتون همدا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 12 کیلومتره په فاصله د شندک منده په ساحه کې موقعیت لري چې اوس یې د احاطې د دیوال کار په جریان کې دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس لپاره د امنیتي شرایطو له کبله د استفادې وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلا په زیاته اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه ترې کیږي.
هلمند پوهنتون ته 5 کاله وړاندې د نارسراج د شندک د منده په سیمه کې پر یوه هواره دښته 200 جریبه ځمکه ورکول سوه چې د احاطې دیوال یې بشپړ او اداري ودانۍ یې هم جوړه سوه خو د پوهنتون مسؤلین وایي د شندک منده سیمه ناامنه ده او استادان نسي کولی هره ورځ تګ راتګ وکړي. له همدې امله د لشکرګاه ښار په منځ کې د مستوفیت او کمازانو د ریاست اړوند 70 جریبه ځمکه ورکول سوه چې د 30 جریبه په شاوخوا کې ورسپارل سوې او پاته نور یې لا هم د ځینو ادارو او اشخاصو ترمنځ په جنجال کې ده. د هلمند پوهنتون په 1500 مریض کال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د 9 شپېته استادانو لخوا 4 پوهنځیو کې درسونه ورکول کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر نه هیله کوم چې د ننګرهار د دردونکو پیښې له قربانیانو له کورنیو سره د غمرازي ښودلو په خاطر جلال آباد ته رسمي سفر وکړي تر څو د دې پیښې د کورنیو د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي وخی او هم د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو ویش نه پیلیږي. وحید الله فطرت هم د هلمند
لشکرګات خلی کی حکومت دی ډیر ژر دفاع وزارت لپاره یو کس ولسی جرګې ته ورمعرفي کړی. او عبدالقهار هم د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ خلی کی چې ډیر خوشاله یم چې زموږ د برېښنا بند فعالیږي. ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې یو. وړاندې د مخکښ ښځو د لړۍ په یوه بله برخه کې دا ځل یوه مخکښ ښځه درپیژنو چې په بلخ پوهنتون کې استاده ده. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم درته خبروو او د یمن د شخړو له وروستي حاله مو هم خبروو. خو اوس به فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان به اهمیت بولي او د وایي چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د دفاع لپاره چمتو دي. د افغانستان اجرایي رئیس ته نږدې سرچینې وایي د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جنداد سپینغر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي پر خپلو ځینو همکارانو انتقاد کوي چې یوې سیاسي حل لارې ته د رسېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او له حکومت څخه غواړي چې د دې شورا په نوي تشکیل کې له دقت څخه کار واخلي. پاکستان د چین سره د اقتصادي دهلیز د جوړېدو په برخه کې د چینایي کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یوه ځانګړې 12,000 کسیز امنیتي فرقه جوړوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیان نن په ویانا کې هڅه کوي یوه داسې تفاهم ته ورسیږي چې له مخې به یې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دغه هیواد اټومي فعالیت محدود سي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه په قرغزستان کې ګډ پوځي تمرینات کوي. او د روسیې ګازپروم شرکت اروپایي ټولنې هغه اداوي بې اساسه بولي چې وایي دغه شرکت په بازار کې له خپل مخکښ مقام څخه ناوړه ګټه اخلي. او سمورزو سپورتي خبرونه تا
د سپورت ورزنه هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د سوار په میاشت کې د کابل ښار د مختلفو زنونو د بوکسینګ سیالۍ ترسره شي. د بوکسینګ فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ هدف د ملي لوبو لپاره د کابل د غوره ټیم ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې د کابل د 5 زنونو څخه لوبغاړي ګډون کوي او دغه سیالۍ د ځوانانو او نو ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي چې د هر زون څخه بشپړ 30 لوبغاړي ګډون کوي. د شاغلي اختری په خبره دغه سیالۍ به اته رځ دا وام وکړي چې د لومړي دوهم درې مقام ګټونکو ته ستاین لیکونه او میډالونه هم په پام کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وایي چې د کرکټ نړیوال لوبغالي د جوړېدو کار نن رسمان پیل کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبغالي د جوړېدو هدف د کرکټ لوبې معیاري کول دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لوبغالي په نړیوالو معیارونو سره جوړیږي چې د زرګونو نندارچانو ظرفیت به ولري. ښاغلی هوتک وایي دوی کوشش کوي چې د شپږیزې ټورنمنټ څخه مخکې د دغه لوبغالي کار بشپړ شي. او د کابل د زونونو د پهلوانۍ لوبو په لړ کې نن د مرکز زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د فدراسیون ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ هدف د پهلوانۍ د ودی او د کابل ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې د نن ورځې په سیالۍ کې به له 12 کلبونو څخه 100 لوبغاړي ګډون وکړي. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ له یوې میاشتې راهیسې د کابل په 5 زونونو کې پیل شوې چې څو ورځې نور به هم دوام وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته ک غوړی ویل ولې پته مو د ازادي راډیو .org د غرض په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان سیمه په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. د غرض الته ویډیوګان هم شته او د ځینو موضوعاتو په اړه تصویرونه هم شته. کولای شي چې وی ګوري ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې د مخکښو ښځو د لړۍ یوه بله برخه درته خپرو او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو د یمن شخړو ته به کتنه وکړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ایران ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې شیعه حوثي ډلې ته د وسلې ناستوي ځکه چې په دې کار سره په خلیج کې د بیړیو چلن او امنیت ته خطر متوجه کیږي. پاینال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې بندې کړي ترڅو د سیاسي خبرو د پایل لپاره زمینه برابر شي. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور په استناد له جانقه الکوزینه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی چې یمن ته باید وسلې وانستوي او دا ځکه چې په دې وسلو ممکن په سیمه کې د بیړیو چلند له ګواښ سره مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په شپه له ام اس ان بی سي تلویزیون سره مرکه کې وویل موږ ایرانیانو ته دا مسله بیخي په ډاګه ویلې ده. ښاغلي اوباما په خلیج کې د امریکایي جنګي بیړیو د ساتلو په اړه وویل
په
فارس خلیج کې موږ د خپلو ځینو بیړیو د ساتلو لپاره دلایل لرو او هغه دا چې ډاډ حاصل کړو چې موږ په سیمه کې د بیړیو آزاد تګ راتګ ساتلی دی. موږ ایرانیانو ته ویلي که چیرې په یمن کې ډلو ته وسلې واستولی شي په دې کار سره به د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ رامنځته شي. دا یوه ستونزه ده.
د جمهور رئیس اوباما له دې څرګندونو څخه مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي و چې د امریکا د جنګي الوتکو وړونکي بیړۍ د یمن د سواحلو پر لور خوځېدلي تر څو د عدن خلیج او سر سمندر کې د بیړیو آزاد تګ راتګ او د سوداګرۍ فعالیتونه وساتل شي. مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې ایراني بیړۍ د یمن پر لور خوځېدلي او ممکن حوثي شیعه ځواکونو ته وسلې ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیف وارن وایي موږ نه پوهیږو چې د ایراني کښتیو د کاروان پلان څه دی خو څارنه یې کوو. ده وویل په سیمه کې د ستر امریکایي سمندري طاقت په توګه موږ د خپل انتخاب حق لرو. ملګرو ملتونو په یمن کې حوثي شیعه ځواکونو ته په وسلو بندیز لګولی دی. په عین حال کې سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ وویل په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد د دوی د څلورو اونیو بمباري ختمه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری وویل هوایي کمپاین په بری سره ترسره شو او د یاغیانو د توان د زیانمن کولو هدف ترلاسه شوی دی. ده وویل
اليوم اعلنت قياده التحالف انها انهت
د ائتلاف مشرتابه نن اعلان وکړ چې د یمن د حکومت او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د غشتنی پر اساس د جدي طوفان عملیات بند کړ. دوی هیڅ کړي چې په دې عملیاتو کې اصلي هدفونه ترلاسه شوي دي.
جنرال اسیری د غرازویل د هیلو را ژوندی کولو په نامه نوي عملیات به په یمن کې سیاسي حل د ملکیانو ساتنې او د مرستو هلو ځلو ته زیات پام واړوي. د زیاته کړه ائتلاف به په یمن کې د حوثي ځواکونو د حرکت او یا هم د دوی لخوا د عملیاتو د پرمخ بیولو مخه ونیسي. جنرال اسیری وویل په نوو عملیاتو کې به سیاسي او پوځي اعمال دواړه شامل وي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل په یمن کې مثبت پرمختګونه باید له عاجلو بشري مرستو د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په مقصد د یمنیانو ترمنځ له مذاکرو سره تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې تر اوسه 900 کسان وژل شوي دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامدن کل تنظیمای دور از کبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
په دې پروګرام کې چې سبا یې اوریدلی شئ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او دغه راز د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او د ازادي راډیو له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او پوښتنه هم له مسؤولو چارواکو وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ او اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د مخکخو خزو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو.
مخکخې خزې
سلام دوستانو، ښه راغلاست د مخکښو ښځو خبرونه ده. په دې خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیبزی یم او را سره میلمه مو لطیفه هیر ده. میرمن لطیفه هیر په غزنی ولایت کې زیږیدلې او د شوونځي دوره یې هم د ننګرهار ولایت په علي لیسه کې پای ته رسولې ده. میرمن ایل خپل لوړې زده کړې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په برخه کې ترسره کړي او په لومړي ځل یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مامور په صفت کار پیل کړی. وروسته په 1999 کال کې مزار شریف ته راستانه شوې او په لومړي سال کې یې د هاشم عبارت په شوونځي کې د ښوونکي په توګه وظیفه پیل کړې او د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د بلخ پوهنتون د پښتو څانګې د استاد په صفت یې دنده ترسره کړې ده. نوموړی اوس مهال هم د بلخ پوهنتون د ښوونکو د روزنې د څانګې استاد ده. میرمن ایر د بلخ ادبي خوځښت غړیتوب هم لري او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم نه ستړیدونکي فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې میرمن ایر په ټولنه کې د مخکښو ښځو په رهبرۍ څومره باورمنده ده خپله له دې څخه یې اورو.
لکه څنګه چې موږ د خلکو په منځ کې یو او زیاتره د ښځو سره په تماس کې یو، هغوی ښځې البته اوس ورځ تر بلې د چا خبره د فکر سترګې خلاصېږي او د دې لیوالې دي چې باید زده کړې وکړي، له بیخي بیخي که په جګ عمره مې زده کړې وکړي او بیا هم لوړې زده کړې وکړي. نو زه چې هغومره چې په تماس کې یم هغوی د دې کار ډېر هغه د علاقه مند دي.
او په بل کې دغه د لوړو زده کړو زمینه څومره ورته مسئله شوې، خاصه نه په ښځې چې تو برخه کې دیواله دي سکه تر سره کړي، ځکه دلته هغه څه امکانات شته چې دوی ورته لاسرسی ولري، مجهز کتابتونونه په پښتو ژبه او یا هم نور داسې منابع چې دوی ورته لاسرسی ولري نسبت د نورو ژبو ته، چې هغه امکانات په شمال ځون کې شته خو په پښتو برخه کې دوی لستون سره.
د پښتو په برخه کې زیاتره زموږ دغه ماسه یعنی له هغه وخت نه چې په دویم کال 15 کال کې نو په دویم کال د پښتو ژبې لپاره ډیر خدمات وشو او په هر کال موږ 4-5 صنف درلوده، حتی 8 صنف هم درلوده. بیا دا بیخي لاخه خبره ده، خو کاشکې چې دا د اول سمستر نه شروع کړي چې نور سمسترونه څنګه چې دلته ښوونکي فارغ ورکوي نو نور سمسترونه هم نور هغه څنګه هم پښتو وي. دا زما په نظر د دې لپاره د ځوانانو لپاره یو ښه زمينه ده، د مینوالو لپاره د پښتو د زده کړې لپاره فقط دغه ماسه ډیره غلري.
په بل خلاص کې که زه د سیاسي چارو په برخه کې او یا هم په ټولنیزو برخه کې د فعالیت څومره زمينه تر سترګو کېږي او څومره خوشبینه یې ورته
نسبی زمينه ورته برابره ده، خو دومره علاقه د سي د خزو لخوا کمه ده، ځکه چې فامیل نه پریدي، دومره کورنۍ نه پریدي.
هم دا برخه کې د مبارزه په خاطر خزو تر دمه څنګه عکس العمل نه دی ښودلی، ولې کومه نه دی چې
و امنیتی مسئله ستونزه ده. همغه مشکل ده چې خزی یعنی دومره زړه نشي کولی، خلاصه زړه نشي کولی چې په دغه برخه کې هغه وکړي.
حکومت باید په کومو برخو کې خزو ته زمینه مسایله کړي؟ مثلا چې تاسو ډېر محسوسوي چې خزو ته په هغه برخه کې فعالیت ډېر کم تر سره
شوه، مثلا د محو د خشونت یا د تاریخوالي د منځورل لپاره مثلا عملی ګامونه پورته شي، سه عملی هغه واضی یو مراجع دي چې خدي هغه کی ورته مخو کی بیا د دې په برخه کې د سه عادلانه فیصله وشي، د دې په دغښتنې لپاره عادلانه فیصله وشي. شمیره د تلیفوني نور د سیګا عملی ګامونه باید پورته شي چې خزه امید وکي
خو دا ګامونه نشي، دا ګامونه تم باید تر څو خزه قدم پورته نکړي، خو دولت په یو واسطوب نشي کولای. د دې سره چې د تمون کا سرمالی درو محکمه لرو د بشر حقوقو کمیسون دی او د خزه لاکون څخه د دفاع لاسکونه پر سټونه موجود دي، خو بیا هم خزه ولې غلی پاتې دي؟ نو خزه ولې خپل د خپل حق وختنه نه کوي؟
زیاتره نو امید دي، ځکه چې اکثرا دا پیښې چې کیږي فرزندوی مراجعه کوي مسؤولو کسانو ته یا مسؤولو مقاماتو ته، د دوی نه سمه دفاع نه کیږي فرزند.
په ټولنه کې د ښځو رهبري څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په تر څه حد دوی تمندل چې یو ښه رهبر واوسي؟ د دوی د فعالیت سطح، د رهبرۍ سطح څومره د قناعت وړ ده تاسو؟
دا زه نه وایم، دا خپل نارینه قضاوت کړي، چیرته چې ښځه رهبره ده، چیرته چې ښځه مخکښه ده، هلته بیا نظم دی، هلته بیا اداري کارونه یا اداري هغه ښه هغه لري. نو د دې له خاطره زه په دې یقین یم چې د ښځو رهبري یا د ښځو مخکښتوب دا یوه ښه نتیجه لري، ځکه چې هر سړی د وجدان غږ اوري، د وجدان د غږ تر تاثیر لاندې ښځې بیا زیاتره غواړي چې ملامت ونه اوسي، په اصطلاح رنګ یې بد نه شي. د دې له خاطره زیاتره
دوی ښوونکي دي یا هم په معارف چوکاټ کې کار کوي، ډېر لږ مې دي چې په قضایي او قانونو کې همداسې په نورو سیاسي ډګرونو کې دوی فعال واوسي.
سي اول خوونه ته د توجه لري د خوونه په برخه کې د پام وړ سمات ته سره کړی هو وزیر ډیر
څنګه چې مور د انسان اولنۍ خون کیده نو په دغه اساس هغه هر چیرې د ځان مسول ګڼي چې خون کې اوسي او دې له خاطره په دغه برخه کې دوی زیاتر فعالیتونه ترسره کړي د ادبیاتو فعاله غدي لیوالی دی علاقه مند دی فرزند پا دی برخه که اغاو که خو بیا هم دوی تا دغه اداری کارون اخپلا دوی رسمی دنده لگ زره دوی مخانیسی منتها دوی لگ ترگ لگه پا دی باندی فکر و که پا دی باندی دوی متوجه تا متوجه و سی چه خدای پاک دوم را حق و قوق خزو تور کردی چه جنت لحقا بر مپارتم سره دوی دو پخو لانده مقرر کرده نو دغه مسائل ته په پاملسی زیاتر دا کورنی ستونزه او عرف او عادت دی پسیم دی نگرزی د اسلام د حقانیت او حقیقت د ترسون لاندی باید خپل کارونه خپل دندی پر مخ بوزی
بیا هم ورسته وینا خواست تا چلا پتوانه
خود تا بیا هم دا زمان نظر دی چه باید حقیقت چه خدای پاک فرمایلی هغه چې احکام د اسلام دی هغه دې په نظر کې ونیسی او ځان په هغه کې وګوري چې حقیقت د خزو په هغه کې څه دی او دا بیزای خبرې چې د ځینې کسانې کوي د ځینې بې معلومات خلک چې کوي او ډېر نومونه هغه باندې کدي دا خبرو ته دې پام ونه کړي
مننه سره ده چې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو خپرونې ته زموږ سره خبرو ته حاضر شوئ تر بیا مو په لوی څښتن سپارم ښه ده
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتمې مادې په اړه خبرې کوو زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مسؤل رحیم الله رامی میل مده رامی صاحب د اساسی قانون په شپږسلوېشته ماده کې اتسول سوی دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر هڅه د مخه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم د اساسی قانون شپږسلوېشته ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و ده تاسیس چه ده دولت دنده ده پده مورد بنده صراحت لری او پده مورد وای چه ده عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات تاسیس ده دولت دنده ده ده افغانستان ادبا کولای شی چه ده دولت په اجازه ده عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد ده زدکر مؤسسات په تاسیس اقدام وکړي دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي دولتي عالی تعلیمات او مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي
رامی صاحب په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه موږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې د کمیت له مخې خو په دې معنا دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتی په ټولنه کې وجود لري او خاصتا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه، ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالي تعلیماتو لپاره لرم چې هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالي تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او هغې نه علاوه سره له دې چې په کېدی شي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې، ولې د دکتورا پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مساعده. او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هېڅ داسې یو هیواد دی وي چې هلته د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مساعده. ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې مونږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړو زده کړو موسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای، ولې د کیفیت له لحاظه خاصتا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یوه ستونزه ده چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا مونږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص و افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو په لاره پیدا کولی شي. هلته پرمختګ یې هم د دوی د خپل شخصي مصارفو پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هغوی هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده. له بلې خوا نه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوا نه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزوری وي او مالي توانمندي ونه لري نشي کولای دی وته لاره پیدا کړي، او چې دا هم خپله په خپل ذات کې یو دوګونی برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه بیا هم ادامه لري.
ژوان
دری کسا پولیس وژل شوی دی
فکر اوس رسې نه به تکر مریض راغی.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه یې شروع چې مون د وو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
رامې صاحب، څوک څنګه کولای شي چې د لوړو زده کړو یوه خصوصي موسسه ایجاد کړي؟ په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالي تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر په رڼا کې ځینې معیارونه هلته موجود دي. د بېلګې په توګه مونږ کولی شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالي تحصیلاتو یو مؤسسه رامنځته کړي، دی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمی لحاظ د دې صلاحیت ولري چې په د عالی تحصیلات په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معین پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولی شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخري پوښتنې په توګه رامې صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسه ترمنځ د دې اړیکې او همکاری څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځایه پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه، د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوی و. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي. یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړی وی، یعنی هغه معیار یې پوره کړی و، دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول شوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه پله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کړي، نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کېږي. او هغه دا ده چې کېدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري، او له بلې خوانه هغه محصلین چې یوه پروسه یې د امتحان سپری کړی ده تیره کړی ده هغه هم ترسره شوی ده، او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته پیژندل کېږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل او په خپل ذات کې دغه روابط دي د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوي.
رمی صاحب محترم، ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پر فاق علامه سپارم.
Yeah. پر